د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخی ما تاسو ته د نن ورځې په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د نومبر د میاشتې 13 تاریخ د نهی یا سه شنبې ورځ ده او دې غړې کې به د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه د پښتنو سیاستوالو د یوې غونډې حال واوري. د خیبر پښتونخوا د شیعهګانو ستونزې، د غیرت په نامه د ښځو وژنې، د ځوانو ډاکټرانو شکایتونه او په کابل کې د شوې چاودنې په اړه درته حال لرو. خاول به مجید بابر درته خبر لوم.
ستړي مشي سحر مو په خیر وړمبه د مشال له خبرونو سره ټکی. پښتنو سیاستوالو ویل دي د قبایلی سیمونه کډوال یوازې د مرکز او سبونه بلکې د ټول پاکستان ذمہواری ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې نن سحر د کوروی قبایلی سیمې د پاړچینار په نستیکوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې چاودنې دوه کسان وجلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې نن د کابل ښار په نهمې حوزه کې د بهرنیو ځواکونو د یو مرکز سره نږدې یو چاودنه شوې ده. او ستمشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمونو د بیکورشو خلکو په اړه د یو ویلوې جرګې برابرولو لپاره د پښتنو سیاستوالو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. په دغه غونډه کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان چکزی، آفتاب شیرپاو او یو شمیر نورو پښتنو سیاستوالو ګډون وکړو. د غونډې نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال اسفندیار ولی خان وویل چنور سیاستوال وویل چې بے کورشوی خلق د وفاق د صوبو او د ټول پاکستان ذمہواری ده. خو زه په ډیر ادب سره دا هم ویل غواړم چې دا د میډیا ذمہواری هم ده. زه د میډیا نه یو تپوس کول غواړم چې تاسو کله د یوې غنټې خبري بولټین وینئ تاسو څومره وخت کډوالو ته ورکوئ. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د رواني میاشتې په 22مه نیټه به قبایلی سیمو کې د نام نه یو د کډوالو د بیا بحالۍ په موضوع د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د قبایلی مشرانو او سیاسي ګوندونو لویه جرګه راغوښتلې شي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نن سهار د کورمې قبایلی سیمې د پاړچینار په نستیکوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې د چاودنې له امله د بس ډرایور او یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. تر دا مهال چارواکو د دغه چاودنې نوعیت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي چې د دې چاودنې له امله د سکول بس ته جزوي زیان رسېدلی دی. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د پیښې نه پس سیمه امنیتي ځواکونو په خپله ولکه کې اخیستې ده او پلټنې یې پیل کړي دي. تر دې دمه چا د دغې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. تیر ورځ په پیښور کې د اهل تشیع مشرانو په پیښور ښار کې د شیعهګانو په هدفي وجنو په اړه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال په استخباراتي او امنیتي ادارو او عدالتونو سختي نیوکې کړې دي. په دغه موقع یو شیعه عالم امین شاکری مشال لیډیو ته وویل
سر موجوده ټیم کې په پېښور شهر کې کوم ټارګټ کلینګ د ایموشیاو مسلمانو کېږي دی حواله سره د پېښور شهر انټيليجنس ادارې بالکل بے بس دي، پولیس بے بس ده، عدالتونه بے بس دي. یعنی موږ دغه درو درونه مطمئن نه یو.
دغه مشرانو په وینا په 13 موده کې په پېښور ښار کې د یو نیم مسلو ندیات شیعهګان په هدفي وجنو کې وژل شوی او تر دا مهال یو ذمہوار ته هم سزا نه ده ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي چې نن سهار د کابل ښار په نهمې حوزه کې د بهرنیو ځواکونو د یو مرکز سره نږدې یو چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قومندانې ویان حشمت ستانګزي رسنو ته ویلي چې تر اوسه د مرګ جوبلې په اړه پوره معلومات نشته. افغان طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې ده. په دې اړه به نور معلومات د مشال ریډیو په روانه خپرونه کې واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سپریم کمانډر په توګه د هیواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. ښاغلي غنی دا خبره تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست له یوې مربوطې څانګې څخه د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي غنی د ملي امنیت مشرانو او کارکوونکو ته په وینا کې د دوی د وطن پالۍ ستاینه وکړه او زیاته یې کړه ډاډمن اوسئ چې سیاسي مسایل به د ملي امنیت چارې تر اغېز لاندې رانه وړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې نړۍ به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه چیرې هم ونه ویریږي. ښاغلي کیری وویل چې د دغې ډلې لخوا ظلم او په نړیواله کچه د دغې ظلم د ممکنه خورېدو د وجوهاتو ترڅنګ دا هم یوه وجه ده چې امریکا له پکار دي لازمن د منځني ختیځ په چارو کې ژوره ښکېله پاتې شي. جان کیری زیاته کړه چې دغه وسلواله ډله په ټوله نړۍ کې پرمختللی شي او د هغه په خبره دغې ډلې وار له مخه دومره ځمکه او وسیلې قبضه کړي دي چې القاعده په خپلو ښو وختونو کې هم نوې ترلاسه کړي. ښاغلي کیری دا خبره تېره ورځ په واشنگټن کې یوه ورځ پس له هغې کولې چې سپینې ماڼۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یو امریکایي امدادي کارکوونکي پیټر ګیسک چې په عبدالرحمن ګیسک هم پیژندل کېدو د وجنې پخلی وکړو. یادې ډلې په یوه ویډیو کې د ګیسک د سر غوڅولو دعوه کړې وه. پیټر ګیسک د تېر کال د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شام په شرقي برخه کې هغه وخت سخت دریځ نیولی و چې د خپلې خیریه ادارې لخوا یې مرستندویا کارونه کول. تېره ورځ د چک ریپبلیک ولسمشر میلوز زیمن په دغه هیواد کې د کمیونیزم او پخواني چیکوسلواکیا د خاتمې او ویلوټ انقلاب د 25مې کلیدي په مناسبت یوې دستوري ته د وینا پر مهال هغه وخت په ټیټېدو مجبوره شو کله چې د هغه مخالفه په سلګونو مظاهرهچیانو پرې د سیوانو او اګو ګزارونه وکړه. ښاغلي میلوز زیمن مظاهرهچیانو په دې تورن کړو چې روس پلوه دی او په عوامي ځایونو کې خرابه خوله خوځوي. د سیوانو او اګو په دې ګزارونو کې په یوه اګې دغه دستوره کې ګډون کوونکي د جرمني ولسمشر جاو چیم گاو کوم لګیدلی دی. په دغه دستور کې د هنګری، پولینډ او سلواکیا ولسمشران هم موجود وو. د دغه دستوري نه مخکې یو روسي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ښاغلي زیمن ویلي وو چې په یوکرین کې خانه جنګي روانه ده او په روس باندې د مغربي ملکونو لخوا اقتصادي بندیزونو ته یوه بې ګټې ستراتیژي ویلې وه. او وروستۍ خبر دا چې عراقي چارواکي وایي چې تېر ورځ د بغداد په مصروفه مرکزي کاروباري سیمه کې دوه موټری بمی چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 13 نور ژوبل کړي دي. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو خبرونه مو له مجید بابر څخه واورئ.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته ده او زه بشیر ګواک ستاسو په دې غړی کې کوربه يم. په دې یو سات کې به تاسو دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. په کابل کې 14 شوې ده. د دې تازه حال درته درکو. دا خبر پښتونخوا شیعهګان وای پر دوی هدفي حمله ډېره شوې دي خو صوبایي حکومت او امنیتي ادارو په هر څه سترګې پټې کړې. د غیرت په نامه خزه ولی وجل کیږي او مخنیه یې څنګه ممکن دی؟
جایداد وسته نزه یې چې د بدل سته نزه وې دا غي دا ډیره اسانه خبرې چې دا خزه چې دا نوغه خرابه خزه وخت په کار راځي چې کلم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دی یا ریاست چې دا په خپل په کې فریق جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې غړي وایي حکومت ورته د ځینو مراعاتو وعده کړې وه خو عمل پرې ونه شو.
وی یو شی په خپل منظور کی هغه امپلیمنت کولای شي نو شینو او ګوکای نه دا ډېر ډیفرنٹ خبرې دي. هم دا سيزونه د ان پی په ګورنمنت کې شي میاش په لګېدل نه و هغه او شولو اخر سم مسلې دي سم مشکلات دي دا چې را داسړې نشي کول.
نور ریپورتونه هم د دې غړې برخه دي مکسره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ سره له کابل زموږ همکار حمیده عثمان دا وخت د ټلیفون په کرخه ده. ستړي مشه او که دغه د کابل د 14 پاړه باندې زموږ اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
نن سهار د کابل په وخت د کابل جلال شپږ بجې او 10 دقیقې د کابل جلال آباد په لوی لار پلچرخي سیمه ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د یو کمپ دروازې سره 14 شوه ده. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش څو شیبې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې 14 کې دوه کسان چې د دې کمپ ساتون کې وی وژل شوی دی او دو نور جسدونه ما په سیمه کې شته چې هغه د په اغلب ګمان د هغه کسانو ده چې دغه انتحاری حمله یې کړې ده. دوی وایي چې دغه انتحاری حمله په یوه مازدا موټر کې شوې ده او د دې چاودنې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی ده. خو دوی ونه ویل چې تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوي چې دغه کمپ د کومو بهرنیانو. دوی وایي چې دا یو ملکي بهرنیو کمپ و، خو دا په ډاګه نه ده چې دا کوم کمپ و، ځکه چې ساحه بهرنیانو کلابنده کړې ده او افغان امنیتي ځواکونو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مهرباني حمید عثمان. و اورېدونکو ته سې مشال لیړو ته غوږې له کابل تاسو خبرولې چې نن چې کوم ځانمرګي برید شوی دی په هغې اړه منې تاسو ته معلومات درکړو. طالبانو د دې برید ذمواري اخیستل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړی مشي او که زموږ اوریدونکو ته په اسلام آباد کې شوی د پښتنو سیاستوالو د غونډې حال ورکړي چې د قبایلي سیمو په اړه کړو.
خدای دې وبخښه بشیر ګواخ، تاسو مو ویله تیره ورځ د په اسلام آباد کې د پنځه چې کوم سیاسي ګوندونه دي د پاکستان د هغې یوه غونډه وشوله چې پکې دې غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، دغه شانتې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ګډون وکړو. دې غونډې ته بیا عوامي نېشنل ګوند کړې وه او د غونډې وروستو د غونډې مهم دغه دا و چې کوم په قبایلي سیمو کې روان فوجي عملیات دي د هغې له وجې چې کوم کورنۍ متاثره شوي دي هغې هجرت کړې کړې دي نور د ملک نورو سیمو طرف ته، نو د هغې مسلو په حل په حق باندې غونډه شوې وه او دوی ټول په دې خبره متفق شو چې په 28 نومبر باندې یعنی د راتلونکي خالی په ورځ باندې به د اسلام آباد په کوم چې دغه کنونشن سینټر دی په هغې کې به یوه ګرینډ قبایلي جرګه چې کومه ده هغه به رابلل کېږي چې په کې به د مختلف د قبایلي مشرانو نه علاوه دا چې کوم سیاستوالان دي دی او نور کسان چې کوم دي هغې به کې ګډون کوي او د راتلونکي لپاره به لایې عمل ټاکي. پرون چې کله دا غونډه وشوله د 15 ګوندونو د هغې وروستو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن مطبوعاتو ته وویله چې دا غونډه مقصد هم دا و چې خاص کر په قبایلي سیمو کې کوم مشکلات رامخته دي قبایلي خلکو ته، نو هغه د پاره چې څه ګامونه پورته کړل شي چې هغه واپس لکه خپل ژوند څنګه درته راشي. دغه شان د جماعت اسلامي چې کوم امیر د سراج الحق وینا و چې دا محل د قبایلي علاقو د ټولو غټه مسله چې کوم ده هغه د بیکوري شوی خلک دي. د موږ دا نه صرف د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت نه بلکې دا زموږ د ټولو ذمہواري ده چې موږ ولګو او د خلکو دوباره بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو ځکه چې دوی هم د پاکستان وګړي دي. بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې کوم هغه په پاکستانی مطبوعاتو باندې تنقید وکړو او ویل چې هغه د کوم د کډوال دی د مسلو ته هغه شان د کوریج نو ورکې هغه شان وخت نو ورکې کوم چې د نور کوم ایشوز دی هغه باندې لکه خپل وخت ته ورکې لکه هغه ویل و چې په یو ګنټه چې کوم خبرونه نو په هغه کې تاسو ګورئ چې قبایلی ولس په کې څومره وخت ورکوي تاسو او د ملک د نور چې کوم مسلې دی باندې، نو په کار دی مطبوعاتو ته هم په کار دی چې د ټولو ته هغه شان ته وخت ورکې چې د مسلې مرامخې شي او د دې چې کوم ستونزې دا هم په خطوګه حل شي. بشیر زبل خبره دا وکړه چې څنګه دوی هم دا غونډه راو بلله چې د قبایلي ولس چې کوم متاثرین دي هغه د دوباره بحالۍ لپاره، نو دغه شان یو څو ورځې وړاندې تیره اونۍ کې په اسلام آباد کې یو ډونر کانفرنس هم شو او په هغې کې اسحاق ډار چې کوم هغه مشري هغه کوله او د ان ډی ایم ای مشر چې کوم هغه د مختلف ملکونو چې کوم رستندوی ادارې دي او نړیوال نور ملکونه هغه غړو ته دا ویلیو چې دا مهال په قبایلي سیمو کې چې کوم اپریشن روان دی د هغې د متاثرینو دوباره بحالۍ لپاره او سیلاب ځپلو لپاره موږ ته د $1.5 اربع ضرورت دی، خو چې کوم دا نړیوال ادارې وینې دوی ته د $70 کروڑ د امداد ورکولو دغه کړو چې موږ به تاسو له $70 کروڑ امداد درکو، نو دغه شند دی خلکو دوباره بحالۍ لپاره.
صحیح شو، ډیره مهرباني احمد الله، ډیره مننه، خوشاله اوسه.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په یو نیمه بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3 نیمه بجې سروې په 4 نیمه بجې
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د خبر پښتونخوا د شیعاګانو بیلابیلو تنظیمونو ویلې دی حکومت دی پر دوی د هدفي حملو مخنیوي وکړي. دوی په یوه شریکه خبري غونډه کې پرون ویل چې د روسو کې پر شیعو بریدونه ډیر شوي دي او که حکومت یې ژوند نشي ساتلی نو دوی به د لړکي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي او له هغوی به مرسته وغواړي. دوی همدارا زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا وزیران آن پر دوی د حملو غندنه هم نه کوي. غلام غوسی په اړه نور تفصیل درته وایي.
تیره ورځ د اهلی تشیع مشرانو په یو خبری کانفرنس کې په امنیتی او استخباراتي ادارو، عدالتونو او صوبایي حکومت انتقادونه وکړل. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال یو شیعه عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل
سر موجوده ټیم کې په پېښور شهر کې کوم ټارګټ کلینګ د ایمو شیعو مسلمانو کېږي دی حواله سره د پېښور شهر انټیلیجنس ادارې بالکل بے بس دي، پولیس بے بس ده، عدالتونه بے بس دي. یعنی مو دغه دروی درونه مطمئن نه یو. مو پوه شو چې زمونږ وطن کې مو ته تحفظ نه ملويږي، نو مجبور یو چې بیا مونږ څوک وایم متحده ځال تبدا فریاد کول چې زمونږ پولیس، زمونږ انټیلیجنس ادارې، زمونږ عدالتونه خمو ته تحفظ کې بے بس دي. تاسو مهرباني وکړئ دې سلسله کې تاسو څه سوچ فکر وکړئ.
په خبری کانفرنس کې عابد حسین شاکری د موجوده صوبایي حکومت په صوبایي وزیرانو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې صوبایي وزیران د دوی د هدفي وجنو غندنه نه کوي او نه د دوی ډاډګیرنه کوي.
د سند وزیر اطلاعات کوم بیانونه په سرجیل میمن دینه مخکې حکومتونه او خاص کر مخکې کوم حکومت وو چې کومه واقعیا وشول هغه به حاضر وو، لیډران به حاضر وو، دا تخنمو وزیران کسو نه داخلي هغوی ذمواري دی. اوس په پېښور کې دوره به ګناه کسان قتل شو بدالت هم پکې سومو ټیکشن نه
او یو بل شیعه عالم ارشاد حسین خلیلی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او امنیتی ادارو نه دوی مطمئن نه دي ځکه چې حکومت یوې خواته داوی په ضد کارکونکي سپاهي صاحبانو می تنظیم ناقانونه ګرځولې دي او بل خواته هم د یاد تنظیم کارکونان د هغوی په ضد په ډاګه کرکه خوروي.
عام روډونو باندې هغه مطلب بازارونو کې د کافر کافر شیعه نارې لګي او پولیس دا اوري، مطلب انتظامی دا اوري، بیا اکشن نه خلی دینه مو چنه تیجا خلو دینه هم ته دا لګي چې دا انتظامیا کوم دي، دا پولیس کوم دي، یعنی دا غواړي چې دا ملک کې، دا پېښور کې، دی شهر کې امن او امان کوم صورتحال دي، دا ابتر وش تم مطلب دا تب کا غواړي چې تنفر پیدا وشي او دا پرګدي چې تاسو اجازه دي ټیک دي تاسو دا ناره بازی وکړو.
د شیعه مسلمانانو د هدفي وجنو په لړ کې په پېښور کې یو لړپوړي امنیتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په هدفي وجنو کې یوازې شیعه مسلمانان نه وجل کیږي بلکې د نورو مسلکونو خلک هم په هدفي وجنو کې وجل شوي دي او د هر ډول هدفي وجنو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کاونټر ټیرریزم په نوم په خیبر پښتونخوا کې یو ځانګړی اداره هم کار کوي. غلام غوث، مشال ریډیو،
پېښور. څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتونو را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاره کې اول دا ترته دا چې درس بڼایې.
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلکو غاک.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې روسو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د غیرت په نامه وژنې ډیر شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې هم وخت په وخت د غصبي خیر مخته کیږي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو اداري او کسان وایي حکومت باید د هغو خلکو خلاف سخته کاروي وکړي چې د ناموس په نامه خزي وژني. دوی زیاتوي چې په دې لړ کې قانون په سمه توګه عملي شي نو د غیرت په نامه د وژنو مخنیوی کېدلی شي. فرخنده اسد په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې هر کال ګنش مرخزه د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل کیږي او یا د کورنۍ تشدد سره مخامخ وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي د 2008 کال راهیسې د 3000 زیات ښځې یوازې د غیرت په نامه په مختلفو پیښو کې وژل شوې دي او اکثره د دغه وژل شوو ښځو په اړه پولیس هم پلټنې نه کوي چې تر مخه یې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي. دغه اداره وایي د غیرت په نامه د وژنو سره سره ښځې د مختلفو مسلو لکه کورنی تشدد سره هم وړاندې وي او اکثره داسې پیښو ته په ټولنه کې د غیرت یا پت نوم ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ښځو په اړه د جوړ شوي کمیشن یوه غړې او د پېښور هایکورټ وکیله روبینا ناز وایي ښځې د مختلفو ټولنیزو او کورنیو مسلو له وجې د تشدد او زور زیاتی سره مخامخ دي. دا وایي
معاشی طور مانے کم پرابلم تھی اور معاشرے کی اگر سر بیا کم سلوک کی گی نو اگر باہر کا بچہ مانے نشی اگر کو لے نو راشی اگر ٹول دا
په پاکستان کې د غیرت په نامه اکثره د ښځو په وژنه کې هم د دوی کورنۍ شامل وي. د روان کال په مئی کې یو 25 کلنه ښځه فرزانه پروین د لاهور هایکورټ مخې ته د خپل ورونو او د کورنۍ د نورو غړو لخوا د خښتو په گزارونو وژل شوه. عورت فاونډیشن وایي په پاکستان کې زیاتره ښځې د خوښۍ د واده او نورو کورنیو مسلو له وجې په نښه کېږي. په پېښور کې د دغه ادارې یوه کارکوونکې خبری ایجنس لکی په پاکستان کې هر ورځ په ورځپاڼو کې داسې راپورونه خپریږي چې پکې خزه د مختلفو وجوهاتو له وجې وجل شوی وي او زیاتره دغه پیښې د پات او غیرت په نامه مخې ته راځي. دا چې دغه پیښو د مخنیوي په لړ کې قانون څومره عملی دی په ځواب کې روبینا ناز وایي خپل یو رپورٹ کی لکھی په پاکستان کې داسې ډیر کم کیږي چې په ورځپاڼو کې بعد داسې رپورٹ نه وي خپور شوی چې په کې بخزه د غیرت په نامه وجل شوی نه وي. په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کا نواڑ داڑی سی پکے بند نو اخو لچانل کیږي کا
ای 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 پچورا اوختی
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورید خبر پښتونخوا د ځوان او ډاکټرانو اتحادیه غړي وایي چې صوبایي حکومت د صحت نوې پالیسی سم نه ده او په کار ده چې دوی ته سرویس سټراکچر یا پتن خګانو دندو کې پوره پوره مراعات ورکړي شي. د دوی په خبره حکومت وار د مخه د دغه په اړه باندې وعده کړی وي خو هغه اوس وایي چې حق ورته نه ورکول کیږي. نو دوی به نه یوازې خپل احتجاجونه جاری ساتي بلکې که خبره همدا سپات شو نو په هسپتالونو کې به کار هم بند کی. په دې حکله د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن ویان ډاکټر سراج الاسلام پېښور کې د خبري غونډې ورسته مشال لیړو ته وویل چې د دوی د ستونزو د اورېدو هیڅ څوک نشته دی او د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر او د صحت سیکټري دوی سره نه ملاویږي او نه د دوی خبرو ته پاملرنه کوي.
وی آی پی کلچر کم پروموشن دی په هیلث سیکریټریټ کې نه سیکټري هیلث ملاویږي نه هیلث منسٹر ملاویږي اویلیبلټی نشته دی د پرابلم د اورېدو څوک نشته دی نه اولنۍ خبره. دویمه خبره دی چې دوی یو شی په خپل منظور کې هغه امپلیمنٹ کولای شي نو شینو او ګوکی نه دا ډېر ډیفرنٹ خبرې دي هم دا سيزونه د ان پی په ګورنمنت کې شوی میاش خو په لګیدل نه وا هغه او شولو اخر سم مسلې دي سم مشکل دي دا چې را دا سره نشي کول او بیا یو د یو یو ډرافت چې هغه هم سی ایم اپروف کړی دی او هغه هم هیډ منیسټر اپروف کړی او سی ایم په خپل چغه و چې ما خپل ټول اختیارات هیډ منیسټر لور کړی دي نو بیا موږ دې ته سرنګ ورکو
هم دغه ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یو بل غړي ډاکټر رضوان الله کندی وای چې موجوده صوبایي حکومت دوانو د صحت وزیرانو دوی ته باور ورکړی وو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د منظورې باوجود هم دوی ته سروې سټرکچر نه دی ورکړی شوی او نه د دوی نور غوښتنې تر سره کوي
زمونږ بنیادی مسله دا دی اول اول زمونږ سروې سټرکچر دی کله دې تاریخ انصاف حکومت رالو نو موږ یو احتجاجي کیمپ لگاولا او کیمپ کې د شوکت یوسفزی صاحب موږ سره وعده وکړه چې تاسو ته به دریو میاشتو کې موږ تاسو ته سروې سټرکچر درکوو خو هغه موږ راکړی نه شو دې نه پس موږ بیا بو کټلی کیمپ لګولو هغه کې شهرام ترکې بیا موږ سره وعده وکړه چې تاسو ته به سروې سټرکچر ملاو شي الانکه هغه باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک صاحب هغه باندې دستخط کړی دی هغه په خپل زمونږ پروګرام ته راغلی وو خو تر اوسه پورې هغه سروې سټرکچر چې موږ په خپله فالو کوو روزانه سکریټ ته روان یو
ولې هم په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر شهرام خان ترکې سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو هغه وویل چې هغه مصروف دي او خبرې ترې نشي کولی د پام وړ چې دغه ځوانانو ډاکټرانو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه غوښتنه وکړه کچر یو هفته کې د دوی غوښتنې پوره نکړې شوې دوی به د روانې میاشتې په 23 نیټه په اسلام آباد بنګالا کې د عمران خان د کور مخ ته احتجاجي ناسته شروع کړي او د هغې وروسته به په ټوله خیبر پښتونخوا کې هسپتالونه هم بند کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه او راځي د بختیار خټک په غو کې سندرور
رتیگی بلپا کابل میں تیرے ریشو کرد پختنا سواڑ جنگا تو بال ترے او تو بال جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بال ترے او تو بال جنگا تو بال جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تور کی پور کی جوڑ دی بزد مبیالوی سازش روان دے پیارا تکور کی پور کی جوڑ دی بزد مبیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا
اوریدم کو مشال ریډیو ته غوږی په سلام په تورخوا کې مده بختیار خټک په غږ کې سندره اورید. اوس بل مجید بابر د خبرونو لنډیز وره.
تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د بیکورشو خلکو په اړه د یوې لویې جرګې برابرولو لپاره د پښتنو سیاستوالو یو غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه. سیاستوالو وویل چې کډوال نه یوازې د وفاق او صوبو بلکې د ټول پاکستان ذمہواري ده. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نن سهار د کورمې قبایلي سیمې د پاړشینهال په نستي کوټ سیمه کې د سکول یو بس سره نږدې د چاودنې له امله د بس ډرایور او یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. تر دې دمه چا د دغې پیښې پړه په غاړه نه اخیستې. تیر ورځ په پیښور کې د اهلیت شیعه مشرانو په پیښور ښار کې د شیعهګانو په هدف یوجنو په اړه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په استخباراتي او امنیتي ادارو او عدالتونو سختي نیوکې کړې دي. دغو مشرانو په وینا په تیره سموده کې په پیښور ښار کې د یو نیمو سلو نه زیات شیعهګان په هدف یوجنو کې وژل شوي. افغان چارواکي وایي چې نن د کابل ښار په نهمې حوزه کې د بهرنیو ځواکونو د یو مرکز سره نږدې یو چاودنه شوې ده. د کابل د امنیې قمندانې ویان حشمت سانل کې رسنو ته ویلي چې تر اوسه د مرګ ټول لپاره پوره معلومات نشته. نن سهار د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې قمندانې ویان حضرت حسین مشرفي وال مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د دغه ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې ایساف او افغان ګډو ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د یو وسلوال قماندان عبدالله په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي او دوه تنه یې ژوندي نیولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هوډمن دی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سپریم کمانډر په توګه د هیواد د امنیتي کارکوونکو د ځان او مال دفاع وکړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې نړۍ به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه چرې هم ونه ویریږي. تیر ورځ د چک ریپبلیک ولسمشر میلو زمن په دغه هیواد کې د کمیونیزم او پخواني چیکوسلواکیا د خاتمې او ویل ورټ انقلاب د 25مې کلیزې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا پر مهال هغه وخت په چټکېدو مجبوره شو کله چې د هغه مخالفو په سرګونو مظاهره چیانو پرې د سیوانو او اګو ګزارونه وکړه. عراقي چارواکي وایي چې تیر ورځ د بغداد په مصروفه مرکزي کاروباري سیمه کې دوه موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 13 نور یې ټپي کړل.
دا خبرونو لنډیز درته مجید بابر وای او ردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس بل رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپاړو د اداري غټ کې وره.
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په تاوتریخوالي کې لاکمه نه دی راغلی. دواړو ترمنځ د بیانونو او په یو بل د الزامونو سلسله روانه ده. ادارې لیکي کال 2013 کې شوی الیکشن په نتیجه کې چې کله موجوده حکومت جوړ شو نو د ملک سنجیده خلکو دا امید لرلو چې اوس ملک په صحیح لار روان شو، ځکه چې په وړومبي ځل یو منتخبه جمهوري حکومت خپل موده پوره کېدونه پس یو بل ګوند ته د اقتدار واک ورکړو. ادارې زیاتوي دا یو ښه پرمختګ و، بیا په الیکشن کې د درغلو خبرې شروع شوې او د اړخته توجه نه ورکول لوچې د حکومت خلاف درنې هم شروع شوې. ادارې په وینا حکومت او پاکستان تحریک انصاف د بیانونو نه دا یره محسوسی کی چې چرته معاملہ خراب نشي. لبد مرغه د سیاسي مسلې د هوارول لپاره سنجیده کوششونه هم ونشو، د سلوجه چې په ماحول کې تاو تریخواله سیوا شو. ادارې مخکلي کې ملک دا وخت د سیاسي استحکام ضرورت دی. د پاکستان تحریک انصاف مشورې له هم پکار ده چې د خپل مطالبهاتو د یو فهرست په داسې طریقه جوړ کړي چې حکومت له هم اساني وي. د سره سره واکمن ګوند، پیپلز ګوند او نور ګوندونو مشرانو له هم پکار ده چې سیاسي بحران ختمول لپاره د خپل موقف کې نرموالی راولي. اج رسپانه خپل ادارې کلي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی نشه کوونکې خلکو علاج لپاره د یو خصوصي هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. ادارې وایي په صبح کې د منشیاتو خاتمه لپاره د یو هسپتال جوړېدل یقینا یو ښه اقدام دی او په دې لړ کې د ټولو سیاسته خبره ده چې په دې حکومت سرکار شروع کوونکې دی. ادارې زیاتوي په صبح کې انمې هسپتالونه جوړول د وخت ضرورت دی، خو دې سره سره د مخکې نه موجوده هسپتالونو کې سہولیات ورکول هم د ټولو زیات ضروری دی. ادارې وایي خبر دا وي چې د انمې هسپتال سره په خبر کې د مخکنه موجود برن سنټر هم فعال کړی شي چې مریضان نور خارونو ته نزي. ادارې اخیر کلی کې حکومت د کینسر لپاره د مفت علاج اعلان هم کړی دی، خو اول ضرورت دا دی چې د کینسر مریضانو لپاره دی د میګنس میدوي فرهمي خیبر پختونخوا کې یقیني جوړ کړی شي چې د مریضانو تکلیف لږ کم شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د مذهبي امور وزارت کال 2015 کې د حج انتظاماتو لپاره مشورتي اجلاسونه شروع کړي دي او دا تجویز پکې مخې ته راغلی دی چې زیات نه زیات د نوی نسل لپاره دی د انډونیشیا او ملیشیا غوندې د حج کوټه مختص کړی شي. ادارې په وینا پاکستان عموما د زیات عمر خلک حج لزی او دوی ته هلته مسلې هم ډېری وي. ادارې لیکي پاکستان او د ملیشیا ولسونو معاشي حالات یو شان نه دي. پاکستان کې خلک ټول عمر پیسې جمع کول نه پس حج لزی. ادارې لیکي حکومت یو داسې سکیم هم شروع کولی شي د څه په ذریعه چې خواهشمند خلکو ته د حج موقع ملاوېدی شي او دوی حکومت ته د میاشتو په بنیاد پیسې ورکولی شي. نو داسې د حج لپاره د ځوانانو شمیر زیاتېدی شي. ادارې اخره کلی کې حکومت دا هم کولی شي چې سرکاري ملازمینو لدی بغیر د سوده قرض ورکړی شي چې هغې د پینشن اخستو نه مخکې د حج فریضه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور اوس به تاسو د نړیوالو مطبوعاتو څخه مقالې دروارو. په شام او عراق کې فعالې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه یورو ایشیا به پاڼې لیکلي چې که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي چې په هیواد کې د یادې ډلې فعالیتونه نشته، خو بیا هم دلته دومره ډیره سخت دریزي شتون لري چې دغه ډلې کولی شي ځان له ځای پیدا کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید سر له اوسه د دغسې ډلو مخنیوی وکړي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د نوی افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د کابینې د غوره کولو لپاره ټاکلی وخت پای ته رسیدلی، خو تر اوسه په دې لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د اژانس په خبره داسې ښکاري چې د وزیرانو د ګمارنې پر سر د ولسمشر او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات موجود دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابا راوړ.
یورویشیا ویبپاڼې په خپله یوه څېړنه کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت موضوع راخیستې ده او زیاتوي چې په تېرو څو هفتو کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نامه ډېرې کرکجنې خو د پامه غورځولې پېښې شوې دي. د ویبپاڼې په خبره د ملا فضلالله د تحریکي طالبان ډلې نه د هغو بېلو شوو مهمو مشرانو نه علاوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره یې د پیوستون اعلان کړی و. د راپورونو له مخه داسې نورې یو شمېر وړې وړې وسلوالې ډلې هم شته چې په دې نږدو کې یې د دغې ډلې غوندې کارونه کړي دي. ویبپاڼه لیکي چې که څه هم دا مهال په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښکاره موجودیت نه تر سترګو کېږي، خو د دغې ډلې لخوا ګواښونه حقیقي یا رښتینی دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په حق کې دا مهال د پاکستان په څلور واړو صوبو او ګلګت بلتستان کې په دیوالونو پوسټرې لګول شوې دي او د هغوی په اړه نارې لیکلې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان څه موده مخکې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د پیښو هیڅ امکانات نشته، او بیا یوه ورځ پس په سبزی منډۍ او کچرو کې مرګونې چاودنې وشوې. د دې نه دا معلومیږي چې د چودھری نثار خبرې باید سنجیده وانه اخیستل شي. د ویبپاڼې په خبره دا مهال په پاکستان کې د کرکجنو کړنو په اړه که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ تقابلي جایزه وکړل شي، نو دا په پام کې ساتل پکار دي چې په پاکستان کې د طالبانو جال څنګه خور او پیاوړی کړل شو. د نویمې لسیزې په منځمانه کې کله چې افغان طالبانو د کابل واک ترلاسه کړو، نو بیا په قبایلي سیمو کې وړو وړو ډلو په خپل سر ځان د ځایي سیمو نمایندګان وګرځول او د طالبانو غورځنګ سره یې ځانونه وتړل. د ویبپاڼې په خبره د دې حقیقت نه پرته چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر جهادي ډلو د ملا محمد عمر سره بیعت کړی دی، خو ځمکنی حقیقت دا دی چې ابوبکر البغدادي ځکه په پاکستان کې خپلې هڅې په کامیابۍ سره پر مخ وړی شي چې هغه ته به د پاکستان د پوځ د ملاتړ ضرورت نه وي، او دا ځکه چې دا مهال پاکستاني ټولنه په اکثریتي توګه سخت دریده شوې ده چې له وجې اسلامي دولت وسلواله ډله خپل زهرجنه مفکوره پر مخ بوتلی شي. البغدادي په خپله لومړۍ وینا کې ډېرې خبرې د جماعت اسلامي پاکستان د روحاني مشر ابوالعلا مودودي په افکارو مبني کړې وي، او هم د دې له امله هغه کولی شي چې په پاکستان کې د جماعت اسلامي ملاتړي ځان سره ملګري کړي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری اجانس د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومتدارۍ په اړه لیکلي چې ښاغلي غنی د خپلې حکومتي انتظامیه او کابینې د بدلون په اړه ځان ته کومه نیټه غوره کړې وه، هغه ترې تېره شوه. د څېړونکو او ځینو چارواکو په خبره دغه بدلون ځکه ضروري دی چې ګڼ شمېر افغان چارواکي په تېرو وختونو کې د دغه هیواد د تګلارو پر مخ بوتلو پر ځای په ذاتي ګټو کې بوخت وو. د اجانس په خبره د دغه ځنډ له امله دا اندېښنې هم دي چې د ولسمشر غنی او د چیف اګزیکټیو عبدالله عبدالله ترمنځ د کابینې په څوکو د خپلې خوښې د کسانو د ګمارلو په سر اختلافات دي. خو یو شمیر بهرني ډیپلوماټان او چارواکي بیا وایي چې دواړه مشران په لندن کې د دسمبر د میاشتې د مهم ډونرز کانفرنس نه مخکې دا مهال د امنیت، اقتصاد او ټولنیزو تګلارو په جوړولو او د حکومتي انتظامیې په بیا رغونه کې بوخت دي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمي اجانس ته ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ هیڅ اختلافات نشته، بلکې د ده په خبره د ځنډ لویه وجه دا ده چې څنګه تکړه او په کار پوهه خلک د کابینې غړي وټاکل شي او دا لټون به وخت اخلي.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي د ظفر اقرار په غږ کې د پیر محمد کاروان یو شعر وور.
راشد رحمت باران خار غسته وونه راشد رحمت باران خار غسته وونه شول چا دکلی د شول چا دکلی د چنا راشد رحمت باران خار غسته اوده راشد رحمت باران خار غسته اوده رحمت بارانا خار غسته اوده راشد رحمت بارانا خار غسته اوده رحمت باران خار غسته اور راشد رحمت بارا خار غسته اور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د ظفر اقرار په غکې مو سندره اورید. سلام پښتونخوا خبرونه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ډیر ژر به په پاکستان کې د افغان تجارانو ټولې هغه ستونزې حل شي چې د کلونو کلونو راهیسې ترې افغان سوداګر شکایت کوي. د دې وزارت چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني وروستی سفر د سوداګرۍ په برخه کې ډیر ګټور وباله او ویبل چې له دې وروسته به په افغان او پاکستانی سوداګرو یو شان مالیه یا ټیکس وی او د سوداګرۍ د خوندیتوب لپاره به کمپیوټري سوداګري کیږي یا به د انټرنیټ د لارې تجارت کیږي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي او یو شمیر افغان سوداګر په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري تر بل هر وخت ښې مرحلې ته رسیدلې ده. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر د سوداګرۍ په برخه کې کامیاب سفر وباله او وی ویل په دې سفر کې لاسلیک شوي تړونونه بعد د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلی شینواری د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان سوداګر ډیر وخت په پاکستان کې له دوګو چلن سره مخامخ وو، خو په دې سفر کې پریکړه وشوه چې د افغان سوداګرو دا ستونزې باید لمنځه ولاړ شي.
فیصله به شوه
پریکړه داسې شوه چې هر هغه څه چې په پاکستانی سوداګر باندې چارجېږي په همغه اندازه له افغان سوداګر څخه هم واخیستل شي. کله چې پاکستانی سوداګر مال سکن کیږي زر پاکستانی کلدارې ورکوي، خو هغه مال چې افغانستان ته راځي د هغه بیا 15 ډالر کیږي. اوس له تیرې ورځې راهیسې څخه باید کوم مال چې افغانستان ته راځي د هغې نه زر پاکستانی کلداری واخیستل
گرفته شو.
ښاغلی شینواری وایي له دې سره به د ترانزیت قیمت راټیټ شي او دا کار به د بیلو راټیټېدو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي پاکستان حاضر شو چې افغان سوداګرو ته یو کلنی ویزې صادرې کړي او د افغان سوداګرو موټرو ته د پاکستان هر بندر ته د تللو اجازه ورکړي. نوموړی وایي د چټکې سوداګرۍ په خاطر به له دې وروسته د دواړو خواوو ګمرکات د اونۍ 2 ورځې کار کوي او د سوداګرۍ د مسونیت لپاره پریکړه وشوه چې ټول ګمرکات کمپیوټري شي.
دواړه طرفونه په موافقه ورسېدل چې ګمرکي سیستمونه باید کمپیوټرایز شي. د مثال په توګه که یو کانټینر کراچۍ ته رسیږي، زمنګ تورخم ګمرک به په عین وخت کې باید خبر شي چې دغه مال دغه جنس دومره قیمت دی کراچۍ ته راورسېد د افغانستان لپاره راځي. کله چې هغه تورخم ګمرک کې داخل کړي مستقیم به کراچۍ ته معلومات رسیږي چې دغه کانټینر راورسېد.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري چو وخت نه وخت د سیاستونو قرباني شوي، اوس یې خېکېدو ته هیلې دومره لوړې شوي چې سوداګري په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو ښه مرحله بولي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني د سوداګرۍ او صنایعو وزارت څخه غوښتي چې پاکستان ته د هغې د سفر په ترڅ کې د سوداګرۍ په برخه کې د شوو تړونونو د 1 میاشتې له پوره کېدو سره د هغې د عملي کېدو راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. خو دا چې د افغانستان له لوري جدیت او د چارواکو په وینا د پاکستان نوې روحیه به څومره وکولی شي د افغان سوداګرو د کلونو کلونو ستونزې حل کړي، هغه سوال دی چې شاید یوه میاشت وروسته په خپل حکومتي چارواکي ځواب ووایي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
زینم ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه کې
یو څه په لمو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستان کې ګڼې وسلوالې ډلې شتون لري چې په سلګونو جنگیالي لري. نیویارک پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې د پاکستان پوځ داسې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې پر ځوانانو له سخت دریځو وسلوالو ډلو څخه د راګرځولو لپاره کار کیږي. پوځي چارواکي وایي دغه مرکزونه په 2009 کال کې جوړ کړي دي او ګڼ وسلوال ځوانان یې له ترهګرۍ لرې کړي او عادي ژوند ته یې برابر کړي دي. د دې لیکنې غټ ټکی له فرخنده اسد و.
په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې رپورټونه وو چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د اسلامي دولت وسله واله ډله د خپلو مقاصدو د ترسره کولو لپاره ځوانان برتی کوي، خو بیا پاکستانی چارواکي د داسې رپورټونو تردید کوي. بلخوا د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی کوشش کوي په دغه هیواد کې د وسله والو بیا رغونه وکړي او د ټولنې د یو ذمهواره کس په توګه خپل عادي ژوند ته بیرته ستان شي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه هم په دې اړه لیکي چې پاکستان پر دې کې کامیاب شوی دی چې په زرګونو جهادیان او وسلوال یې په مختلفو کیمپونو کې له سخت دریځۍ راوباسلی دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی په هغه وسلوال هم له سخت دریځۍ نه راوباسي څوک چې په زوره په دغه ډلو کې شامل کړل شوي دي، او کوشش به کوي لکه د نورو خلکو غوندې دوی هم عادي ژوند تیر کړي او له تندرو فکر د خلکو د وژنې او ځانمرګو بریدونو نه یو پر امنه ژوند ته راستانه شي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک پوسټ ته ویلي د باور لري چې دوی د بیا رغونې په مرکزونو کې د اسلامي دولت د وسلوالو بیا رغونه هم کولی شي. پوځي چارواکي وایي د وسلوالو د بیا رغونې کار یې په 2009 کال کې پیل کړی او تر اوسه یې سناسه 2015 د وسلوالو روزنه کړې چې دوی بیرته خپل د معمول ژوند ته ستانه شي، او په دغو کې زیاتره شمېره د ځانمرګو برید کوونکو وه. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا نیویارک پوسټ ته په واشنگټن کې ویلي دوی په دې لړ کې 99% کامیابی ترلاسه کړې ده. طالبان نه یوازې عام خلک وژني بلکې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او دوی تر اوسه د ګڼو خلکو ژوند بچ کړی دی. پوځي چارواکي وایي په دغه روزنیز مرکزونو کې له دوی سره د 13 کالو نه تر 15 کالو پورې داسې وسلوال شته چې اوس یې یو عادي ژوند ته د راتګ لپاره روزنه کیږي. په پاکستان کې دغه کیمپونه په سوات کې د عملیاتو وروسته په 2009 کال کې جوړ کړل شوي دي. پوځي چارواکي وایي په دغه مرکزونو کې د وسلوالو نفسیاتي او جسماني علاج کیږي، چې څنګه دغه ځوانان د وسلوالو ډلو ته ورغلي دي او اوس څنګه بیرته خپل ژوند ته راوستل شي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار،
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د روستیو کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری لوی لوی جلسې وکړې چې د پاکستان په سیاست کې د هغه لومړی قدمونه اخیستل ګڼل کیږي. رویټرز خبری اژانس د نوموړي په اړه لیکلي چې کچیرې بلاول بټو د خپل پلار آصف علي زرداری لارښوونې ونه لري نو راتلونکي سیاسي ژوند یې غیر یقیني دی. زموږ همکار بوروال کاکړ د رویټرز د دې مقالې غټه برخه درته وایي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي بلاول بټو زرداری هغه وخت د پیپلز ګوند مشر وټاکل سو چې دای 19 کلن وو او په اکسپورت پونتون کې زده کړې کولې. د ایجنسی په لیکنه بلاول بټو اوس 26 کلن دی او دې ته چمتو دی چې د خپلې کورنۍ وراثتي سیاست او ګوند بیرته تر واکه ورسوي. بلاول بټو خپل سیاسي ژوند په رسمي توګه تیره میاشت په کراچۍ کې یوې لویې غونډې ته په وینا پیل کړ او هوډ یې څرګند کړ چې پیپلز ګوند به بیا پر پښو دروي. اجانس لیکي که څه هم بلاول بټو زرداری د خپل ګوند د یوې نوې څهرې په توګه رامنځته سوی دی، خو د هغه پلار آصف علي زرداری بیا هم نه یوازې په ملک کې ډېر رسوا سیاستوال ګڼل کیږي، بلکې د ګوند واک لا هم د هغه په لاس کې دی. د آصف علي زرداری د واکمنۍ دوره په درغلیو او ناسمې حکومتداري تورنه وه، او د 2014 کال په ټول ټاکنو کې ماتې وخوړه او نواز شریف وزیر اعظم سو. رویټرز خبری ایجنسی د پیپلز ګوند چارواکو له خولې لیکي چې که څه هم دا ګوند تر اوسه د بټو پر نامه تکیه کوي، خو کله بلاول بټو سره د خپل پلار آصف علي زرداری لارښوونې ملګری نه وي نو بیا سیاسي راتلونکی غیر یقیني وي. د آصف علي زرداری یو کورنی دوست اجانس ته ویلي چې د ګوند ټولې پریکړې او تګلارې تر اوسه د آصف علي زرداری په لاس کې دي، او بلاول بټو یا خو واک نه لري او یا هم تجربه نه لري. اجانس لیکي د پیپلز ګوند تیر سوی وخت او مشرانو ته پکتو دا سرګندېږي چې بلاول بټو زرداری یو داسې دنده لري چې بيخي زیاته خطرناک ده. اجانس د دې دلیل دا وایي چې د نموړي نکاز الفقار علي بټو په 1901 کې د پوځي کودتا پر مهال په دار وزړول سو. د بلاول بټو مور بي نظیر بټو بیا پاکستان ته تر ستنېدو څو میاشتې وروسته په 2008 کال کې په یو بمې چاودنه او ډزو کې ووژل سوه. خو بلاول بټو اژانس ته ویلي چې د له خپل پلار او مور او تیر وخت څخه زده کړه کړې او د راتلونکي پرېکړې به د همدې په رڼا کې کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ له هغه ځایه هم واوري او کچر د فیسبوک لری نو د غزینه هم تاسو د مشال ریډیو پانه تر تلل شي اغل ته خپل تبصره پر خوده شي تصویرونه کتل او لایک کول یا خو خول شي هم درس ویډیو زوم مل تشته تاسو هغه هم کته شي. د دې ترڅنګ تاسو ک ټوئیټر لری نو د ټوئیټر د لاره هم مشال ریډیو پانه فالو کړئ دا غا تعقیب کړئ دا غینه تاسو خبرونه تر لاسه کوئ شي مختلف موضوعاتو باندې زموږ بحثونه یاغه پاړه باندې تاسو مونږ خپل نظر راکوي شي تلویزیون وړاندیزونه راته کول شي. په سلام پښتونخوا غړی کې د نغمې په غو کې دی وی سندري وخت دی د سندره ورو په بل غړی کې بیا لته سره
مرضی دے جنگ کے پور کھلے پائمان دے جنگ لو کھلے سرمان دے